دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی زنځرانې سزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې په موکړی خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بندنوي چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د پروسې پر راتلونکي قدمونو او دغه پروسې په تیزولو خبرې کړې. د ارڅخه په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد ولسمشر ته په افغانستان کې د سولې د راتلو په لار کې د امریکا لخوا د اغیزمن رول لوبولو باور ورکړي.
بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې نن یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې بهیر د دوحې مذاکراتو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ته د امریکا د بیا کتنې راتلونکو پړاوونو او ځینو نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله دا خبره په خپل ټویټر پاڼه وروسته له هغه چې د زلمی خلیلزاد او ورسره مل پلاوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر هم ورسره سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوي به د کابل تر څنګ ټاکل شوي له قطر او یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم لیدنه وکړي. وروسته تر هغه چې د امریکا د نوي حکومت لخوا د زلمی خلیلزاد ماموریت تمدید شو دا کابل ته د افغانستان د سولې په اړه د نوموړي لومړنی سفر دی. زلمی خلیلزاد پر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي پلاو تر اوږده ځنډه وروسته تیره اونۍ یو ځل بیا په قطر کې د خپل منځي ناستو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چین ورسره د کورونا ضد 2,000,000 واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه رسنوی ته کړې او ویلي دي چې چین سفیر چې د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر سره ناسته درلوده له افغانستان سره یې د 200,000 نورو واکسینو د مرستې ژمنه وکړه چې په دې سره د هغو واکسینو چې چین یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کوي 400,000 ته رسیږي. له دې مخکې د کوواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 دوزو واکسینو د مرستې ژمنه کړې وه. د علیزي په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین لومړی دوزونه ورکړي. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 15,000 دوزه دي چې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند له امله د امنیتي معین عبدالصبور قانی 5 ساعتونکي له دندو ګوښه شوي دي. په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قراول مسؤولو پولیسو ته د ګواښ او وهلو ویډیو کې چې پرون د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه واخیستل شوه لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانی هم له پولیسو سره د خپلو ساتونکو ناوړه چلند مني. اخبارې شوي خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په موخه یې داخلي امنیت ریاست ته ورپېژندلي دي. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې سات خبرونه اورئ. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړه چې پرون یې د امریکا له متحده ایالاتو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو په سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان دي جنسا کې وویل که څه هم د ایران دغه ځواب دوی خواشینی کړي خو امریکا چمتو ده چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د ده په وینا په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شي. جنسا کې وویل واشنگتن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 4 دایمي غړو چین، فرانسې، روسیې، بریتانیې او جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړ. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغو وروستنیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتو او درې اروپایي قدرتونو کړي ایران داسې ننګیري چې اوس دې له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. ایراني چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې تهران د جوزف بوریل په دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړون وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. ایران او د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې اداره په دې اړه چې دغه تړون د راژوندي کولو لپاره څوک باید لومړی ګام پورته کړي سره اختلاف لري. د امریکا د متحده ایالاتو د درملو او غذا ادارې په رسمي بڼه د جانسن اینډ جانسن د شرکت د کورونا وایروس ضد واکسین منظور کړ. د دې واکسین د تطبیق بهیر به سر لننه پیلېږي. د یو څېړنې له مخې د شرکت واکسین د کرونا وایروس په وجه د ټولو ناروغیو په وړاندې په 50% اغېزناک دي. څېړنې ښیي چې دغه واکسین حتی د کرونا وایروس د نوې بڼې
چې په جنوبي افریقا کې پیدا شوی پر وړاندې هم ګټور دي.
د جانسن اینډ جانسن د شرکت د کرونا وایروس ضد واکسین یوازې په یو ډوز کې تطبیق کیږي، په داسې حال کې چې نور واکسینونه باید دوه ډوزه وشي. د فایزر، بیوانتیک او مودرنا شرکتونو د کرونا وایروس ضد واکسین وروسته دا دریم واکسین دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تطبیق کولو اجازه ترلاسه کوي. پولیسو په برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون د پولیسو په ډزو وویشتل شول او دغه ورځ د کودتا پر ضد د 2 اونیو اعتراضونو له پیل راهیسې تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک بم په وسیله تیت او پرک کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد یې د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دي. هغه د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي، اعتراضونه پیل شوي. د پاکستان پولیس د پلازمینې اسلام آباد په یوه څنډه کې په یوه وسلوال برید کې د یوه مذهبي مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بارکاو په سیمه کې شوي له مفتي اکرم الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرم الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام په ګوند پورې تړلی و. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندی ایتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دي مشري کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په مخړې د خبرونې لومړی رپورت ده.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس شبیم خان کټوازی وایي د خصو پرمختګ باید په افغاني ټولنې کې د شتو حساسیتونو پر وړاندې پرمخ یوړل شي. په مخړې د کرام شنواری دی رپورت ده.
د سیمایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس شبیم خان کټوازی وایي چې په روسي کلو کې افغان خصو په دولتي ادارو او د ژوند په نورو برخو کې په پراخه کچه حضور پیدا کړي او کدا هغوی حضور له اوسني کچې زیات شي ممکن په ټولنه کې ستونزې راولاړي.
زما په فکر باندې دا جامعه سکومه دا ولس سکومه دا د دیوات چې سره کوم ولس خلکوم فکر لري تر دې دی زیات سپیټ اعظم توانم نه لري او که موږ زیاتو بیا مغه تاریخ ټول ته معلوم د سی بیا بلدی بدلت سره مخ کیو بنا نام دا سپیټ بساتو او وس لا غو دیر بدلت نسی وی خل دیوال سره مخو لا غلط نو وتلی سمې خواته رواني او د دې رپتار مخه څوک نسنی ولای.
خغلی کټوازی چې په کابل کې په خې حکومتوالۍ کې د خوځو ضرول پاره یو کانفرنس خبري کولې ویل چې د کلو او باندو له سیدونکو سره چې خبري کوي هغه ورڅخه پوښتې چې ولې حکومت په ادارو کې د خوځو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کوي. هغه ویل چې دغه سي پوښتونکو سره د مخامخ کېدو پر مهال یو ځواب دادې چې دا د نړیوال ټولنې غوښتنه ده او د خوځو له ګډون پرته پرمختګ ممکن نه دی او بل ځواب دادې چې په افغانستان کې د سړو پرتله خوځو ډېری قرباني ورکړي. دغه کانفرنس چې د سیمایزو ګانونو د خپلواکۍ ادارې په نوښت جوړ شوی او خغلی کټوازی ورته ویل چې تر شلو ورځو او یا یوې میاشتې پورې به ټول ولایتونو کې خزینه مرستیالي والیانی په کارو ګمارل شي. همدې غونډې ته د سیمایز ارګانونو د مطبوعاتو او خپرونو رئیس نرګس مومن حسنزی ویل چې افغان حکومت خزو ته د ژوند په ډګر کې د کار زمینه برابروي او د غازی امان الله خان ارمان پوره کوي.
کاش نن د غازی امان الله خان د ژوند ملګری ملکه سرایا ژوندۍ وای او د لیدلې وای. هغه مبارزه چې د پخوا اصل کاله مخ کې کړې و اغنن رنگ راوړل شزو ته د ولایت په کچه پر رهبری کې ونډ ورکول دا ثابت کړنن چې شزې خپل ورونو سره په ګډه د هوا تقدیر بدلوي. حکومت ولی رهبری مدیریت او منځګړیتوب کې برخه څومره دغه اغیزمنه ثابت تلای شي.
هم دی غونډه ته د خپلو چارو وزارت سرپرستی حسینه صافی، د اقتصاد وزیر علما حمید پاریبی، د سولې دلی شورا مرسیالی زهره متحر، د دفاع وزارت مرسیالی منیره یوسفی او هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنری شمنم صالحی ویناوی وکړي او په اقتصاد کې د خپلو ونده او رول خورا مهم وبله. میرمن پاریبی ویل چې خځې د دې لپاره هم په اقتصاد کې رول لري چې هغه په کورونه کې ماشومان زیږیدو په کنټرولولو سره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کولای شي.
هر چې کوم انکشاف وکړي،
میرمن پاریبی ویل که هر څومره پرمختګ وکړو خو که پر نفوس باندې کنټرول ونه لرو زموږ اقتصادي وده تر پخته نه راولي.
تر سوال میبره
د خځو چارو وزارت سرپرستی میرمن حسینه صافی د غونډې ته په وینا کې د خپل وزارت او نورو ادارو ترمنځ په همغږۍ باندې ټینګار وکړ. ویل چې یو وړاندیز په دې برخه کې ترتیب کړي چې ژر به د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې سره شریک کړي. همدې غونډې ته دفاع وزارت مرستیال میرمن منیرا یوسفی په امنیتي ادارو کې د خځو د ونډې په اړه خبرې وکړې. ویل چې که څه هم د خځو ونډه په امنیتي ادارو کې کمه ده، خو د میرمن یوسفی پر وینا د کیفیت له پلوه د هغوی ونډه ډېره لوړه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون کمیشنری میرمن شبنم صالحی دې غونډې ته ویل چې په ټولنه کې د ښځو ګډون هغه مهال تامین کېدای شي چې ښځې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسلو په سر په پرېکړو کې ګډون ولري.
بلکې زه دا وایم که ولو میرمن یوه میرمن وي، د یوه انسان په توګه دا حق لري چې په ټولنیز ژوند کې د پرېکړو کې د ګډون
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې افغان حکومت د خدو د رهبرۍ په نوم یو شورا هم جوړه کړې ده. د دغه شورا د جوړېدو هدف افغانستان لپاره د ژنیو په کانفرنس کې د خدو د ژوند تخکې کېدو لپاره د شوو ژمنو تطبیق او په ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حقوقي برخو کې د خدو ستونزو حلول خودل شوی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلېدو سره هممهاله په تیر یو کال کې د جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د ښکېلو خواونه د غربت غوښتنه کوي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ په خوانی رئیس یوسف رشید چې په کابل کې په یو سوال برید کې وجلې شو، د کورنۍ غړي وایي چې په افغانستان کې د نورې وینې تویدو د مخنیوي لپاره دواړه خوروي باید سوله وکړي. په موکړی د ممتاز بهیر رپورټ ته
یوسف رشید چې شاوخوا دوه لسیزې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مبارزه وکړه، څه باندې دوه میاشتې وړاندې هغه مهال په یو وسلوال برید کې ووژل شو چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. کله چې یو کال مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته هیلې زیاتې شوې، خو په تیر یو کال کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د هدفي وژنو پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې. لا هم داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدو لپاره افغانان لا زیاتې قربانۍ ته چمتو دي.
سلسل حرازی وطن ته خلق آرامه کیگی دا زدیم لباین لارسم دا شخص دا زد ادعا کوم چې زد لباین لارسم خو دی وطن ته سلح راسی، نور خلق د شهیدان نسی، نور خلق د مل نسی، نور دا وطن خساره من نسی، نور دا وطن در پدر نسی. دا غز خپل ما چې ما دې مړ کی کې دې ما په خلق خوشاله کیږي، سو خوشاله کیږي او آرامی رزیز دل د خپل ځانم زه تیرې مې.
خود یوسف رشید زوی د خپل پلار د قاتلانو پر اعدام ولو ټینګار کوي.
یو نفر سره هم دلته بچیږي به یې خوشی سینو او که سوله راځي رښتیا هم او که داسې خونه کې دا خو د بخښلو وړ نه ده، ځکه چې مونږ ته تجربه سوه. پنځه ورځې طالبان چې خوشی سول تجربه سول چې میدانونه نور هم لا ګرم کړل.
پوښتنه مې دا ده له هغوی نه جنګ کوي چې خپل توپک کې دي جنګ بس کې سوله راځي او زما پلار غوندې نور بېګونه خلک شهیدان نه سي او موږ غوندې نور ماشومان یتیمان نه سي.
یوسف رشید یوازینی مدني فعال نه و چې د سولې د راتلو هیله یې له ځان سره خاورو ته ویوړه. د افغان حکومت شمیرې ښیي چې په تیر میلادي کال کې درویشت مدني فعالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې د وژنو او جګړې دا لړۍ لا هم دوام لري چې د ودرولو لپاره یې افغانانو خپلې ټولې هیلې په دوحه کې روانو مذاکراتو پورې تړلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاکل شوی چې د امریکا حکومت د دوشنبه یعنی نن ورځ د سعودي عربستان په اړه یو اعلان خبر کړی. د ولسمشر بایدن اداره په داسې یو وخت کې د عربستان په اړه خپل دریځ روښانه کوي چې د امریکا د استخباراتي ادارو د یو رپورټ له مخې ولی عہد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجی د وجلو یعنی ولو عملیات منظور کړی.
امریکا د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په ښکاره د امریکا میشتي خبريال جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړ. خو د بایدن په ادارې باندې دا نیوه کده چې ولی تر اوسه محمد بن سلمان ته سزا نه ده اعلان کړې.
مونږ به د دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې په دې اړه د سعودي عربستان سره په مجموع کې څه کوو.
د امریکا د استخباراتو لخوا د نوی راپور لمخې چې د جمعې په ورځ خپور شو د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه د جمال خاشقجي د وجلو طرحه تصویب کړي و. ولسمشر بایدن د جمعې په ورځ ویل چې سعودي عربستان باید د بشري حقوقو په سرغړونو کې مسؤل وګڼل شي.
مونږ به سعودي د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره مسؤل وګڼو او مونږ به ډاډ ترلاسه کړو چې دوی غواړي چې اړیکې وساتي نو دوی باید په داسې طریقه اړیکې وساتي چې دوی باید لومړی د بشري حقوقو سرغړونو ته رسیدګي وکړي. مونږ هڅه کوو چې په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په امریکا کې دا ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي چې له سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې مهمې دي او د شاهي حکومت په وړاندې اقدامات به اړیکې خراب نه بلکې اصلاح کړي.
موږ
د خاشقجي د قضیې په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږو کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ ګڼل کیږي د سفر بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د خاشقجي په قضیه کې شامل دي خو یوازې د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي.
خو په شپک او یا کسانو کې چې امریکا پرې بندیز لګولی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان شامل نه دی. د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د خاشقجي د وژلو په تړاو یې د سعودي عربستان د عمومي استخباراتو د پخواني رئیس احمد حسن محمد الاسيري باندې بندیزونه لګولي او شتمنۍ کنګل کړې ده. د امریکا د استخباراتي راپور په خبرګون کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا راپور منفي، درواغ او یو نه منونکي څېړنه ده چې ریاضي ردوي. سعودي عربستان همدارنګه په دې پیښه کې د محمد بن سلمان لاس لرل رد کړی دی. 95 کلن جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ پرسپانې خبريال وو د سعودي عربستان تابع او د امریکا قانوني اوسیدونکی وو. خاشقجي د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه وو. خاشقجي په 2013 کال کې د اکتوبر په 2مه نیټه د ترکیې په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونه ووت.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
یو شمیر ملکونه د کرونا وایرس واکسین د ترلاسه کولو او یا د جوړولو لپاره هڅه کوي. تفصيلات په دې رپورت کې اوري. د کرونا وایرس تخبرېدو لکه بل اروپאי ملکونو ته د کډوالو او په ناپښتونکو ورتګ تر بل هر وخت اوس ډیر زیات ستونزمن شوی دی. له دې سره سره یو شمیر کسان کوشش کوي چې د غرونه په تیرېدو ځانونه فرانسې ته ورسوي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د ایتالیا د سر صلیب کمیټه د ایتالیا په اړه کې د آل په غرونو کې د وضعیت د 2019 او 2013 کلونو رئیس د کلویری ناحیه په خاروالی کې څاري. دا هغه وخت و چې د سمندر لاري ډیر مهاجرین په دې لار واوختل. اکثریت په ناغښتونکو کې پکې د افریقا دي. خو د څو وروسته یو میاشت رئیس دوی اوسوي په د مهاجرینو کې داسې کورنۍ مشته چې اکثریت خلک د افغانستان، ایران او عراق نه په دغې لارې اروپا ته د وختلو هڅه کوي. نور معلومات یې د ایتالیا د سره صلیب یو رضاکار مایکل بلماندو ورکړل.
سونو سپراتوتو فامیلیه
د 2000 کال وروسته یو میاشتو رئیس په دلاره کې د مهاجرینو په حالت کې بدلون راغلی او هغه داسې چې له یو شمېر کورنیو سره ماشومان هم شته دي. په دې کې مهم ملتونه افغانان، ایرانیان او عراقیان دي. په دې اوږده مزل کې د ډیرو هیوادونو له سرحدونو او حتی غرونو نه راتېریږي، خو تر دې مخکې چې فرانسې، هالند یا بل کوم اروپایي هیواد ته ورسیږي دا ورته وروستی سخت سرحد دی.
په دې مهاجرینو کې درویشت کلن امیر او تک هم دی چې کورنۍ یې څو کاله پخوا د ورځنیو ناامنیو او امنیتي پیښو له امله د افغانستان نه کډه کولو ته اړ شوي دي. د امیر او تک سفر د ایران نه پیل شو او بیا ترکی، یونان، البانی، مونتینیګرو، بوسنیا، کرویشیا او سلوانی ته ورسېدو، خو اوس غواړي فرانسې ته لاړ شي.
په فرانسې کې ژوند ښه دی او جګړه پکې نشته، ښه هیواد دی.
د ایتالیا او فرانسې ترمنځ د آلپ د غرونو د سرحدي پوله د مهاجرینو د سفر وروستۍ ستونزمنه لار ده، خو د آلپ په غرونو ختل او وختل خصوصا په ژمي کې حتی هغو خلکو ته ستونزمن کار دی چې په همداسې لارو د ډیرو کړاوونو نه سره مخ شوي دي، خو ترېنه تیر شوي دي. اکثریت مهاجرین کوښښ کوي چې دا مزل د شپې لخوا وکړي، ځکه د فرانسې ملي څارندوی پولیس د آلپ په غرنیو ساحو کې د سکي کوونکو څارنه کوي. که ورغلي مهاجرین د هغوی په سرحدي څنډو کې ولیدل شي، د څو ساعته توقیف وروسته یې بیرته ایټالیې ته ستنوي. د آلپ په کنګل شوو غرونو کې د شپې لخوا هوا هم وژونکي.
پستو کاپیتا کې چې سیانو
دلته اکثره نوړې پیښې کیږي، واورې خوېږي او بل خطر د سړې هوا ټیټه درجه ده. که یو څوک سم کالی او دستکشې ونه لري نو شپه به په منفي 15 درجو کې تیروي او دا وژونکی حالت دی. متاسفانه د مهاجرینو ډېرې داسې قضیې هم شته دي چې د کلک تپیتوب او به خدای په حالت کې وژغورل شي. ډېر داسې کسان و چې د یخنۍ له امله یې ګوتې پرې شوې وې.
د لګراوی پوترمیه سپراتوتو لیارتي
مایکل بلماندو وی چې د 2019 کال رئیس تقریبا 15000 کډوال د کلویری پلاره د سره صلیب ادارې لخوا نیول شوی دی. په دې جمله کې 1500 د تیر کال د اکتوبر راهیسې نیول شوی دی. نو موږ چې خپل هم په دې غرونو کې غزما کوي، کډوال له خطرونو څخه خبري، تاو د کالی ورته ورکي او ځنې وخت له خطرونو څخه ژغوري.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د فرانسوی میرمنو یو ډله چې سوریه ته د دې لپاره تللې چې هلته د داعش د ډلې سره په جهاد کې شامل شي او اوس مهال په سوریه کې په توقيف کې دي، د نه خورلو احتساب پیل کړی دی. هغوی دغه احتساب د هغې نه وروسته پیل کړی دی چې د فرانسې حکومت د هغوی هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي فرانسې ته دې بیرته وغواړي. پام وکړئ د نیکولس پینالټ دې رپورټ ته چې د پاریس نه رالیږلی، زه نظرانه یوسفزی درته در اورو. شاوخوا 12 هغه میرمنو چې سوریه ته د جهاد لپاره تللې وي چې هلته د داعش د ډلې سره شامل شي، د هغې نه وروسته د نه خورلو احتساب پیل کړو چې د فرانسې حکومت د هغوی بیرته د تک پاړه د اقداماتو نه انکار وکړو. دا وخت په سوریه کې اتیا میرمنې او د هغوی 200 ماشومان په سوریه کې د سوریه په بندیخانو کې په ډیر بد حال کې ژوند کوي. دغه میرمنې وایي چې هغوی د فرانسې ته بیرته ولېږل شي او هلته د هغوی د جنایتو لپاره د هغوی محاکمه وشي. ماریا روس چې دغه میرمنو وکیلې ده وایي چې دغه ښځې د الهول او د روج پسیمو کې په ډیر بد حال کې په بندیخانو کې پرتی دي. دغه بندیخانه د سوریه په شمال کې دي. هغه وایي چې دغه مېرمنو د دغه حالت نه د وتلو هیڅ لار نشته، ځکه چې په فرانسې کې محکمې امر کړی دی چې هغوی دې محاکمه شي. دغه مېرمنې په سوریه او په کوردستان کې نشي محاکمه کېدی، او د فرانسې چارواکو هم انکار کړی دی چې هغوی بیرته فرانس ته بوزي. په فرانسې باندې له دې کبله ډیر فشار موجود دی چې هغوی د دې بشري وضعیت په اړه باندې اقدامات وکړي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو خاص استازي په سوریه کې د دغې بندیخانو د وضعیت په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. خو د فرانسې چارواکي د هغه فرانسویانو چې په عراق او سوریه کې د 2019 کال د مارچ د میاشتې نروسته په جنایتونو کې ککړ دي، د هغوی د بیرته راتګ د انتظاماتو په اړه باندې نازړه دي. دا د فرانسې د چارواکو لپاره یو مشکله پرېکړه ده، ځکه چې د اسلامي دولت ترګرو په فرانسې کې دننه او بهر په سلګونو فرانسویان وجلې دي. د فرانسې د عدالت وزیر اریک دوپونټ وایي، هغه وایي چې فرانسې به دا هیره نه کړي چې دغه کسانو د فرانسې سره بی وفایي کړې وه او د اسلامي دولت د ترګرو سره یو ځای شو. هغه وویل چې د دغه کسانو بیرته فرانسې ته راوستل یو مشکله فیصله ده، او کېدای شي د فرانسې د عسکرو ژوند په خطر کې واچوي. هغه وایي چې تر اوسه پورې 15 ماشومانو په اړه باندې هم فرانسې ته خبر ورکړل شوی دی. میری ډوس وایي چې یوازې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون کولای شي چې د دغه ښځو د بیرته فرانس ته د بوستلو په اړه باندې پریکړه کړې وي، خو هغه وایي چې هغه تر اوسه پورې داسې فیصله نه ده کړې، ځکه چې دا ورته ډیره د خطر ډکه پریکړه ښکاري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف د دوشنبه په ورځ باندې غږ کړی دی چې د الهول په کام کې چې څومره ماشومان بند پراته دي، د هغوی د خلاصولو لپاره د انتظامات شي. یونیسف وایي چې دا وخت د سوریې په مختلفو کمپونو کې شاوخوا 2000 ماشومان چې د شپېته او مختلفو ملکونو سره یې تعلق دی بند پراته دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
روغتیایی چارواکی وایي چې د ماشومانو نظافت ساتل هم کولای شي چې د پولیو وایرس نه وژغورل شي. که څه هم سه کال په چاپیریال کې د پولیو وایرس نه دی موندل شوی، خو د تیر 2000 میلادي کال په اپریل میاشت کې د معایناتو نتیجه مثبت راوتلې وه. ابراهیم رحیمی رپورٹ راغلی.
په داسې حال کې چې کله ناکله په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل کیږي، د روغتیا پالانو په وینا په خاورو خزلو کې د ماشومانو په لبیدو سره دغه معلولون کې وایرس د انتقال احتمال ډیر وي. که څه هم ساکال د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایرس د موجودیت په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا پالانو په وینا له ګزن نه د ماشومانو د ساتنې لپاره د هغوی نظافت ته جدي پاملرنه اړینه ده. د عام روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې پولیو وایرس د خاور او خزل په وسیله د ماشوم خولي او بیا کولمو ته په داخلي دو سره ماشوم د معلولیت له جدي خطر سره مخ کوي.
بعض تشنابونه اکثرا کوڅو طرف ته وي، هغه د کاموډ یا د اوبو سیستم نه لري، نو کچیر ته خدای نه خسته په دیغه موادو کې پولیو وایرس شتون ولري، نو دا په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د ګرد او بار خاورو د باد په واسطه سره د تشنابونو نه خارجي محیط سره یات وکي، او بیا د ماشومانو د لوب په نتیجه کې دا د لاسونو او د خولې د لارې ماشومانو ته سره یات.
په خوست کې د روغتیا نړیوالې شبکې د مسؤلینو په وینا د تیر 2000 میلادي کال په اپریل میاشت کې په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل شوی و، خو له هغه وروسته بیا معاینات منفي راوتلي. په همدې حال کې د ماشومانو د پاک ساتلو ترڅنګ ځینې خلک له کورنۍ غوښتنه لري چې د ګوزن ضد واکسین تطبیق ته ډیر متوجه واوسي، ځکه واکسین د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم پیاوړی ساتي.
میاند پرارینو نه مخایش ده چې د خپل ماشومانو ته په خپل ټیم سره واکسین وکړي، سبو دي پوره مشکل پیدا نه کی، د دې انده دي پوره موږ ډیره پیدا دو کاسو کی مخنیوي کوي، باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجنه مخنیوي ونه کی د واکسین په خپل ټیم سره خلک وایي، ځکه چې ډیره غاټه پیدا ورکړي. دو میاند پرارینو ته یو کني کلینیکونه وي، کلینیکوتې ورسوي چې دا مشکل حل شي.
تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپک 15 مثبت پیښې ثبت شوه وي. د ډاکټرانو په وینا کې په یو سیمه کې یو ماشوم د ګزن لقبل معلولیږي، د شاوخوا 200 نور ماشومانو روغتیا ته هم جدي ګواښ ګڼل کیږي. په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 1978 هی ودونو کې د پولیو وایروس موجود وو. د ګوزن واکسین په وسیله درسته نړۍ له دغه وایروس پاکه شوه، مګر افغانستان او پاکستان کې لا هم دغه وایروس موجود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
تاسو زموږ خبری خبرونه واوریدل. د نورو خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ. د خدای په نامه.